طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز پروګرام د لومړۍ دورې ګرانو زده کوونکو، خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ جوړ او سوکاله یې. دا د تاسو لپاره د طبی زده کړې د پروګرام یو بل درسي خبرونه وړاندې کیږي. په نن درسي پروګرام کې د کتاب 28 صفحه کې نوی درس لرو. تاسو ټول 28مه صفحه پیدا کړئ. په 28مه صفحه کې زموږ نوی درس د ویټامینونو اړوند دی. ویټامینونه یا وایټامینز. مخکې لیدې چې نوی درس پیل کړم، راځئ د تکرار درس پر لور. د تیرې ورځې درس تکرار کوم، له هغې وروسته به نوی درس ووایو. د کتاب 26مه صفحې ته راشئ. موږ فنجان یا فنګس او په 28مه صفحه کې پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیولي وو. فنجان یا فنګس، موږ ویل چې فنجان د ژوندیو موجوداتو له ډلې شمیرل کیږي او د ځمکې په هر ځای کې تقریبا همدغه موندل کیږي. تر ډیره پورې په نمجنو سیمو کې فنګسونه یا فنجان ډیر موندل کیږي. د بیولوژي هغه څنګه چې فنجان مطالعه کوي د مایکولوژي په نوم یادیږي. ډیری وخت پوښتنه کیږي چې مایکولوژي کوم علم دی. تاسو ځواب کې ویلی شئ چې مایکولوژي هغه علم دی چې فنجان یا فنګسونه تر مطالعې لاندې نیسي. له هغې وروسته مو وویل چې فنګسونه ډیری ناروغۍ رامنځته کوي، یعنې د بدن خصوصا د پوستکي اړوند ډیری ناروغۍ رامنځته کوي، چې یو له هغې څخه د رنګ وارم په نوم ناروغي وه. رنګ وارم ناروغي، لکه د نوم نه هم معلومیږي، په پوستکي باندې دغسې داغونه پاتې کیږي لکه د چینجي یوه کړۍ. یو چینجی راځي، فرضاً یوه کړۍ جوړه کړي، په دې ډول دغه داغونه ښکاري. دغه رنګ وارم ناروغي دا د فنګسونو یا فنجانو په واسطه رامنځته کیږي. تاسې انځور وګورئ. په دې انځور کې تاسو ته د رنګ وارم د فنګس هغه نښې نښانې ښکاري. د دې تر ټولو غټه نښه دغسې ده چې څنګونه یې سره وي یا حلقه لري، مینځ یې سپین وي. کله چې دا ډول حالت په پوستکي باندې وینئ، تاسې به پوهیږئ چې دا د فنګس په واسطه رامنځته شوی حالت دی او دا د رنګ وارم ناروغي په نوم یادیږي. له هغې وروسته مو پارازیټونه دغه موضوع را پیل کړه. پارازیټونه یا پارازیټس، هم ویل چې دا ژوندي موجوداتی د بدن په داخل کې ژوند کوي او یا هم د بدن د پاسه ژوند کوي او د انسان د مختلفو ناروغیو سبب کیږي. یعنی په انسان کې مختلف ناروغۍ د پارازیټونو په واسطه رامنځته کیږي. بیا مو ویل چې پارازیټونه په څو ډوله دي. دوه ډوله دي: داخلي پارازیټونه، خارجي پارازیټونه. داخلي پارازیټونه د نوم نه هم معلومیږي، د انسان د بدن په داخل کې وي. د ته انټرنل پارازیټس هم ویل کیږي. ګورئ څه ورته ویل کیږي؟ انټرنل پارازیټس. انټرنل کلمه باید تاسو زده کړئ. په تیپ کې انټرنل داخل ته ویل کیږي یا داخلي. لکه ما په تیر پروګرام کې تاسو ته ویل چې بیا به موږ وایو چې انټرنل ارګان داخلي غړی یا انټرنل اورګانز داخلي غړی. نو دلته داخلي پارازیټونه لکه انټرنل پارازیټس ورته ویل کیږي. دوهم ډول یې خارجي پارازیټونه دي، هغه ته بیا اکسټرنل پارازیټس ویل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ اکسټرنل پارازیټس. اکسټرنل بیا خارجي یا بهراني ته ویل کیږي، انټرنل داخلي، اکسټرنل خارجي. ښه، ګوره لیکل شوي دي. لومړی داخلي پارازیټونه همدغه تشریح کوم. دا هغه پارازیټونه دي چې د بدن په داخل کې ژوند کوي، لکه د کولمو چینجیان او د ملاریا پارازیټ. د کولمو په داخل کې چینجیان پیدا کیږي. دا چې دا چینجیان له کومه کیږي، څه ډول بدن ته داخلیږي، د دې په تړاو په راتلونکو درسونو کې یا په راتلونکو دورو کې همدغه درسونه یا موضوعات لرو، په اړه یې اندېښنه مه کوئ. یادونه کوم چې د پارازیټولوژي اړوند مضمون موږ په راتلونکي کې لرو. په هغې مضمون کې همدغه د کولمو چینجیان، د ملاریا پارازیټونه یا نور هغه انتانی پارازیټونه چې بدن ته داخلیږي او ناروغۍ رامنځته کوي، دغې په تړاو به انشاءالله وپوهیږئ. خارجي پارازیټونه، اکسټرنل پارازیټس، هم ویل چې په تیر پروګرام کې د نوم نه هم معلومیږي. خارجي پارازیټونه داسې پارازیټونه دي چې د بدن د پاسه ژوند کوي. مثالونه یې هم ورکړی دي. هیله ده همدغه درسونه مو ښه زده کړی. اوس نو نوی درس پیلو. د کتاب اتهویشتمه صفحه، په اتهویشتمه صفحه کې ویټامینونه همدغه موضوع را پیلیږي. ویټامینونه یا وایټامینز. ویټامینونه دته په انګلیسي کې یا په طب کې وایټامینز ویل کیږي. وایټا د وایټل کلمې نه اخیستل شوی دی. وایټل یا وایټا ژوند ته ویل کیږي، مینز ماده ته ویل کیږي. وایټامینز د ژوند ماده، یعنی ویټامینونه د ژوند لپاره ډیر مهم مواد دي. که چیرې په بدن کې همدغه ویټامینونه کمیږي، ګڼې ستونزې رامنځته کیدلی شي، حتی ډیرې جدي او مرګونې ستونزې هم پیدا کیدلی شي. د ویټامینونو موضوع په همدې صفحه کې راپیل شوې ده. تر راتلونکو څو صفحو پورې همدغه موضوع مخکې وړو. ګورئ، د دې وړاندې موږ د حجرې لپاره د مرکبونو موضوع راپیل کړې وه. هماغه موضوع پای ته ورسېده. بیا مو د میکروبونو موضوع راپیل کړه. میکروبونه څلور ډلې وو. هغه څلور ډلې میکروبونه ټول تشریح شول. وایرسونه تشریح شول، بکټریاوې تشریح شوې، فنجان یا فنګسونه تشریح شول، او پارازیټونه دغه هم تشریح شول. اوس نو ویټامینونه، یعنی دغه موضوع راپیلېږي. ډیر به مو اورېدلې وي چې په بدن کې د فلانی ویټامین د کموالي له وجې همدغه ستونزه پیدا کیږي. یا به مو اورېدلې وي چې دغه میوې یا سبزی مختلف ویټامینونه لري. ګورئ، دغه مختلفې جملې یا مختلفې خبرې مو په تیر کې اورېدلې دي. اوس نو د یوه طبي محصل یا د طب د زده کړې محصل په توګه د ویټامینونو موضوع تاسې زده کوئ. راځئ پیل کوو. هیله ده ټول آماده وای. ویټامینونه، ګورئ، ویټامینونه لیکل شوي دي. په چپ طرف کې وایټامینز لیکل شوي دي. لیکل شوي دي ویټامینونه عضوي مواد دي. کوم ډول مواد دي؟ عضوي مواد دي. اوبه وایم چې ټول مرکبونه په دوه ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله عضوي مرکبونه دي، بل غیر عضوي مرکبونه. د عضوي مرکبونو په اړه مو ځینې خبرې درته کړې دي، لکه دا ډول مرکبونه دي چې دا خوسا کیږي، خرابیږي، او تر ډیره پورې انسان له دې نه ډیره استفاده کوي. لیکل شوي دي ویټامینونه عضوي مواد دي چې په بدن کې ډیر مهم حیاتي رول لري. حیاتي معنی د ژوند سره تړلی رول لري، یا ژوند بخونکی رول لري. فرضاً موږ وایو چې اوبه حیاتي ماده ده، یعنی اوبه د ژوند سره تړلې ماده ده، ژوند ورکوونکې ماده ده، یا ژوند ساتونکې ماده ده. نو ویټامینونه عضوي مواد دي چې بدن کې ډیر مهم حیاتي رول لري. خالاندې لیکل شوي دي ویټامینونه په بدن کې ډیر کم جوړیږي، ډیر کم خپله په بدن کې جوړیږي. لکه ویټامین کې، ویټامین کې ګورئ، یا ویټامین کا، دا په کولمو کې جوړېدلی شي. خو ډیره کم اندازه. ویټامینونه په بدن کې جوړیږي خو ډیر کم جوړیږي. یا ویټامین ډی، ویټامین ډی د لمر څخه اخیستل کیږي، اصلا په بدن کې هغه ویټامین ډی رامنځته کیږي. یعنی دا تقریبا دغسې مساله ده چې ویټامین ډی په بدن کې خپله جوړیږي خو لمر ته اړتیا شته ده. د دې تر څنګ باید ویټامین ډی په خوراکونو کې هم واخیستلی شو. ګوره، لیکل شوی ویټامین ډی په بدن کې ډیر کم جوړیږي او زیاته اندازه ویټامینونه باید د خوراکي موادو یعنی غذا څخه ترلاسه شي. ډیر اندازه ویټامینونه باید د خوراکي موادو یعنی غذا نه ترلاسه شي. کله چې ویټامینونه په بدن کې کم جوړیږي نو اړتیا دا ده چې ډیر اندازه ویټامینونه هغه په خوراکونو کې ترلاسه شي. داسې خوراکونه وکړو چې هغه ډیر شمیر ویټامینونه ولري. لاندې لیکل شوی د ویټامینونو د کموالي له امله په بدن کې ډیرې ګڼې ناروغۍ او ستونزې رامنځته کیږي. ګورې، بیا یې وایم، د ویټامینونو د کموالي له امله کله چې ویټامینونه کم شي په بدن کې ډیرې ګڼې ناروغۍ او ستونزې رامنځته کیږي. کله چې ویټامینونه په بدن کې کم شي د دې د کموالي له امله په بدن کې ډیرې ګڼې ناروغۍ رامنځته کیږي، ډیرې ستونزې رامنځته کیږي. لاندې وایټامینز لیکل شوی دی. تاسو ګورئ، دا وایټامینز په انګلیسي باندې چې لیکل شوی دی دا د سبزیو او میوو څخه لیکل شوی دی. دا تاسو ته یو کانسپټ یا مفکوره درکوي. څه ډول هدف تا دی چې وایټامینز دلته ګورئ ما په مختلفو رنګونو سره راوړی دی او تاسو د ویټامینز لاندې د غنځور وګورئ، دلته مختلفې میوې، سبزی، ترکاری او همدغه شیان په انځور کې وینئ. هدف تا دی چې ویټامینونه په همدغو شیانو کې شته دی. ویټامینونه په بیسکټ، کلچو کې نشته دی. ویټامینونه باید په دې شیانو کې ترلاسه کړئ. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې همدغه څه چې په انځور کې وینئ په کمه سترګه ورته کتل کیږي. بانجان ګورئ، پیاز ګورئ، ډیر عادي زموږ په ټولنه کې قیمت هم کم دی، په عادي سترګه هم ورته کتل کیږي. ګازرې ګورئ، تر څنګ یې دغه نور شیان ګورئ. تاسې ګورئ شنې سبزۍ دي، انګور دی، کیله ده، مڼې دي. هدف تا دی چې دغه شیان د څه لري؟ دا ویټامینونه لري او دا ویټامینونه د بدن لپاره ډیر مهم دي، بهدا ډیر مهم دي. دا چې څومره مهم دي په راتلونکو درسونو کې وایو. تر دې ځایه پورې دومره پوه شو چې ویټامینونه عضوي مواد دي، د بدن لپاره حیاتي ارزښت لري، مهم ارزښت لري. ومو ویل چې ویټامینونه په بدن کې ډیر کم جوړیږي او په زیاته اندازه باید د خوراک له لارې ترلاسه شي. او که چیرې په بدن کې ویټامینونه کمیږي ګڼې ستونزې پیدا کیږي، ناروغۍ پیدا کیږي. فرضاً زه یوه ناروغي ښایم، که چیرې ویټامین سي په بدن کې کم شي د سکاروي په نوم ناروغي رامنځته کیږي. شونډې البته خصوصا د دې وریو وینه بهیدنه رامنځته کیږي، شونډې خرابیږي، زخمونه پیدا کیږي، په خوله کې زخمونه پیدا کیږي. دا یو مثال دی. نور ډیر مثالونه په راتلونکو درسونو کې لرو. ښه، نو زده کوونکو راځئ نهویشتمه صفحه ته. په نهویشتمه صفحه کې همدا موضوع اسانه موضوع ده. د دې له وجې وایو چې همدا موضوع په کم وخت کې ویل کیږي او د ویټامینونو له موضوع سره نږدې او تړلې موضوع ده. ویټامینونه په دوه ګروپونو ویشل کیږي. ګورئ، ویټامینونه په دوه ګروپونو ویشل کیږي. څو ګروپونو باندې؟ په دوو ګروپونو. ګروپ خپله ډله ته ویل کیږي، په دوه ډلو یې ویشو. ښه، اوس نو ویټامینونه په کومو دوو ګروپونو باندې ویشل کیږي دغه زده کوو. الف لیکل شوی دی په غوړو کې منحل ویټامینونه. یوه ډله یا یو ګروپ ویټامینونه داسې دي چې هغه په غوړو کې حلیږي، په شحمو کې حلیدلی شي. په غوړو کې منحل ویټامینونه. دوهمه ډله به کوم ویټامینونه وي؟ د همدې لپاره یوازې صفحه واړوئ تر څو دوهمه ډله ویټامینونه د هغې نوم هم زده کړو. بې په اوبو کې منحل ویټامینونه، یعنی داسې ویټامینونه چې په اوبو کې حلیږي یا حل کیدلی شي. په اوبو کې منحل ویټامینونه، یعنی که ویټامین رااخلم هغه په اوبو کې حلیدلی شي. دې ډول ویټامین ته په اوبو کې منحل ویټامینونه ویل کیږي. ویټامینونه په څو ډلو ویشل شول؟ په دوو ډلو. په غوړو کې منحل ویټامینونه، په اوبو کې منحل ویټامینونه. په نن درس کې یوازې په غوړو کې منحل ویټامینونه وایم، په راتلونکي درس کې په اوبو کې منحل ویټامینونه همدغه موضوع را پیلوم. ښه، لومړی په غوړو کې منحل ویټامینونه همدا موضوع وایو. ګورې لیکل شوي دي په غوړو کې منحل ویټامینونه. په غوړو کې غوړ شهم ته ویل کیږي، هغه که د حیواني غوړ وي یا نباتي غوړ وي د ته غوړ ویل کیږي. ګورئ، یا په اصطلاح غوړیو ته مو غوړ وایو. په غوړو کې منحل ویټامینونه خالیکل شوي دي. په غوړو کې منحل ویټامینونه چې په دې کې لاندې ویټامینونه شامل دي: اول ویټامین اے، ویټامین اے، دوهم ویټامین ډی، دریم ویټامین ای، څلورم ویټامین کے یا کا، ویټامین کے یا ویټامین کا. څلور ډوله ویټامینونه د په غوړو کې منحل ویټامینونه دي. د ویټامینونه لومړی په غوړو کې حلیږي، له هغې وروسته جذبیږي. یعنی کله چې موږ په خوراکي موادو کې همدغه ویټامینونه خورو، دې سره باید لومړی څه ناڅه غوړ یوځای شي، یا دا ویټامینونه باید څه ناڅه په غوړو کې حل شي، له هغې وروسته په کولمو کې دا جذبیږي. ګورئ، مهمه خبره دا ده، ولې موږ ورته وایو چې په غوړو کې منحل ویټامینونه؟ لومړی دا ویټامینونه په غوړو کې حلیږي، له هغې وروسته د کولمو له لارې جذبیږي. کوم ویټامینونه چې په اوبو کې منحل دي هغه بیا په غوړو کې نه حلیږي، هغه په اوبو کې حلیږي، بیا د کولمو له لارې جذبیږي. دلته نو ویټامین اے، ویټامین ډی، ویټامین ای او ویټامین کا، دا څلور ډوله ویټامینونه په غوړو کې منحل دي. دا ویټامینونه په کومو خوراکونو کې پیدا کیږي؟ لیکل شوي لاندې د ویټامینونو سرچینې. لومړی ویټامین اے ښي طرف ته پورته خوا کې انځور، ښي طرف ته پورته، په منځ کې ورته ویټامین اے لیکل شوی دی. په دې خوراکونو کې ویټامین اے پیدا کیږي. ګورې، هګۍ ده، ګذره ده، بانجان، مڼه، تر څنګ یې دغه نور خوراکونه تاسو خپله پیژنئ. ورپسې انځور چپ طرف ته دوهم انځور وګورئ، ویټامین ډي په منځ کې ورته لیکل شوی دی. په دې تخته باندې ویټامین ډي لیکل شوی دی. د ماهی غوښه، په دې کې ویټامین ډي شته. هګۍ ګورئ، حبوبات ګورئ، پنیر ګورئ. دریم انځور ښي طرف ته لاندې خوا کې ویټامین ای وګورئ، هګۍ، بادام، دغه نور حبوبات، مټک ګورئ، وچې میوې ګورئ. څلورم انځور د ویټامین کې دی، کیلا، پیاز، کاهو، بانجان، د ځینې شیان خو زه نه پیژنم. نو په دې شیانو کې ویټامین کے شته. ګورئ، دا د ویټامینونو سرچینې شوې. ګورئ زده کوونکو، په تیرو مخکینیو درسونو کې موږ د خوراکي موادو سرچینې ښودلې وې، هغه د منرالونو لپاره وې. فرض د کلسیم لپاره سرچینې څه شی دي، د فاسفورس لپاره، د سوډیم سرچینې څه شی دي، دا د ویټامینونو سرچینې دي. د ویټامین اے سرچینې، د ویټامین ډي سرچینې، د ویټامین ای او ویټامین کا سرچینې. نو هیله ده دغه فرق یې وکړی شي. یو منرالونه دي، بل ویټامینونه دي، په منځ کې فرق شته دی. ښه، اوس لپاره د همدغه درس همدومره بس. وي راتلونکي درس کې په اوبو کې منحل ویټامینونه هماغه مطالعه کوو. هیله ده په دې درسونو کې مطالعه وکړئ. راځئ زده کوونکو حاضری ورکړئ. نن ورځ نولسمه درسي خپرونه ده. د نولسمې یا نولسمې درسي خپرونې د حاضرۍ توری د ډی توری دی. نولس شمیره پیدا کړئ، څلورمه دایره توره کړئ. هیله ده ټول به حاضر وای او د نولسمې ورځ د حاضرې تورې بمو د حاضرې کارتونو تر سوالې تر بل پروګرام ماته اجازه راکړې خادو سي علامو ملشا.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
تی بیز دکڑی لو ڈاکٹر پوہان آرین سرا